د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنت راکې مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه وروسته د زینو ځوانانو له داسې کومنتونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمېر کسانو څخه ګیله لري. وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یوه خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي تر شا به درپسې یوه دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یوه خبره راولیکي.
نن ام دا موضوع چلون ملتی هم وکری درنو دوستانو د ټولنیز رسنیو ګڼ شمیر کارون کې ټولنیز رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي لوستونکی هم مثبت کومنټونه ولیکي مثبته انرژي خوروي او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کېږي چې شخصیت ته یې په خبره یې توهین وي نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کېږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي بیا ځینې نور کسان سره وایي چې په موضوع خبر هم نه وي بدی خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي یو موضوع باندې غږیږي که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په د وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدې ردې ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ښه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای پکې زده کړي دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی دا باید ومنو که وګورې د کرکټ لوبه چې وګټي دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي هغوی ته اتلان وایي کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم که هغه انسټاګرام ده که فیسبوک ده که ټویټر دی او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت څکه نه کوم چې زه یو څوک نه پېژنم ورې په اړه قضاوت وکړم او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي نه ردې بدې نه کنځلې ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي هغه ته چې کومنټ ورکول کېږي هغه داسې نامناسبې خبرې وي بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې
په ټولنیزو رسنیو کې هغه فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي کنه هلته چې کله کومنټونه کېږي اکثریت یې املایي مشکل لري که مثلا ناصر دی هغه په سواد لیکل کېږي دوی په سین لیکي او مثلا همداسې سادات دی دوی سادات لیکي دغسې ځینې مسایل شته ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما که دوی ډیر مطالعه ولري مطالعه وکي خپل لوست باندې املا باندې انشا باندې کار وکي دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبته ګټه پورته کړي، ښایي دا ډیره مؤثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، دا راسره ومني اکثریت ښه دوستان مو چې دي د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، ښې ښې لیکنې کوي. دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي، زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي، ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې چې ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولي هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، هغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي، خپله د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپلو نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه ووایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په افغانانو کې، زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکړئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي، خلک وایي چې حتما دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي، دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دیو ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید د هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې کنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټ وي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهۍ باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي، دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به په سوچ کړی، فکر به ور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې خیدا هغه به راوخلی، دا هغه په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په شرمېږي، خبره به د کړی و به په شرمېږي، ته چې خاص زت سوې مودات سوې. دا خود د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهې یو لامل دی، دا خو بل هیڅ نه دی. کچې ته د خلک پوهې دی نو ولې په پردی واده کې دوی غړي دل؟ دا خو هغه خبره دی چې ما اوس ورځ داسې دی لکه په پردی واده کې چې غړي، نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري. لکه مخکې مې راشد خان کوم پوسټ کړه او باغی باندې ماسینو خلک لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو، نو دا چا خبره ما ورته په یو سترګه کتل. یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی دی، دا په کم فکر دومره دغسې شیان دی لیکي، دا د دوی د کم پوهې لامل دی، بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوئ دغه کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دې وړ نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ، ورور، دوستان، خپلوان هم دا کمنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د ته هم دا ښه ښکارېږي، څه فکر کوئ په دې اکله؟
که چېرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي، هغه څه ځای کې دوی نه راستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم، زه به هغه ته بد معلوم شم. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس وسیږي چې یاره زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا
یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې په دې شیانو کې ځکه د هغوی ذهنیت دومره کم وي دومره ټیکي چې دا خبره کولی شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نه شي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلی بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیاته استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا زمونږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګوره چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري، چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنا موږ ته نه رابرسېره کېږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نورو مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کمې عرصه کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا هغه اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغه دا هغه اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، دا هغه اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا ورلد ډیر مثلا تحقیق کړی، دا هغه یو مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نور ته خپل شخصیت ښیي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته، دا زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکم، ته پوسټ راواخلې په ما پسې وکي، او زه په تا پسې خبره وکم. او اته زموږ خو دا افغانان اکثریت داسې دي چې اگر نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې ځینې راوتی ځي او شعر شاعری وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سی وکم، نو یو بل چې ده په غوږونو باندې سره وایي، نو مطلب اصلا نو څه معنا؟ یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه، یعنی څه ورته موږ باید استفاده واخلو؟ نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان، بیخي بې ځایه، یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر یاد مخپله کم کړه ده، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې، دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولیکي. نو که دې سره ته ټوکې ټکالې کوي، که یو بې ځایه شاعري وړاندې کوي، که عکسونه اپلوډ ہے، نو دیٹس ویری گڈ. خو اغه نور شانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري، او دا ډیره د بدبختۍ زیات ده ډیر.
bale تر هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي، یو خپل شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان آلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغه ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا دغه اکاونټ ده، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي، مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په دې باندې چې دا یو قیدات را نازل شي، ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشئ، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشئ، دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخن مه وهئ، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیله کړې ده، نو د دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینې ایونټونه چې دي، مطلب ځینې ځای کې کانفرنسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغه کې د شمول لپاره مطلب خپلې هلې ځلې وکړئ، له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ، نیٹورک جوړ کړئ. هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلت، نو نیٹورک جوړ کړئ. دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکال او ویډیوګانې او عکسونه، نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هیله چې د دې شیانو نه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې دا ښه ګټه پورته کړي او یو سالم فعالیت دلته ترسره کړي، زما هیله د دوی ټولو څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډې کیسې او ناول لیکي وایي کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریکه کړي، خو له بده مرغه ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زه لاړه شم دغې کومنټونه ګورم، واقعا داسې کومنټونه یې چې د هغې په لوستلو زه وشرمېږم، سترګې پټې کړمه یا هغه صفحه زه تېره کړمه، ځکه هغه د لوستلو وړ نه وي، ځکه منفي کومنټونه هم شته دی مثبت هم شته دی. خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه، خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د چا شخصیت په اړه، د چا خوی په اړه، د چا د سختو په اړه، د چا د مشکل تو په هر به دا نه پېږي کومنټ به ورکړي، هغه په انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. ما خپله د کومنټ فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړې وه او هلته یې ما ته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې. واقعا زما زړه په هغې کومنټونو دومره ودردېد، دومره خپه شو چې څومره زه په هغه بندیز نه وم خپه. ما ویل ښه بندیز خدای به کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودردوي. خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د دې املا انشام غلطه او د خبرو کولو طرز نه زده، هغه نزاکتا خبرې نه زده چې تاسو سره سوال او جواب وکړي، هغه به ماته دونه درد نه راکوي. زه هم خو جاهله دی نه پیږي. هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسیدنې مثلا زده کړه کړي یا ته کومنټ وګوري یا صفه وګوري د ټولو نه به ډېر ښه شان نشر کړي او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر څه بې معنا خبره به لیکلي یا داسې کومنټ به ورکړي چې انسان د هغې په لوستلو باندې شرمېږي. او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ویډیوګانو کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم نو هم منفی کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی که نه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې په هغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دی چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یو ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوسټ د درس باندې جیکو، یو چارش خان را پسې کومنټ جیکو، یعنې هغه بندیز باندې زه خفه نه شم، کومنټ باندې ما وژړل. ما ویل دا ولې زما په نظر سره خو دا ناپوهي ده، ځکه یو انسان پوښتي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا ځارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهي یوه وجه ده، یا چا باندې شخن وهل، چا ته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخن وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی یا ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره یې شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور سم دوی پوسټ نه کړي؟ ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر نور خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته، نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي؟
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یوازې خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کېږي، غلط کومنټ ورکول کېږي، یا تل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه، یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټ تونو ته، یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي، هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېز لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي، یا زړه خفه کوي چې ولې داسې وشو، یعنې باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولیکل شي، مثلا خورکې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا د لامل کېدای شي یو پیغله یو خور لیکواله شي په کومنت په خبره باندې، مگر دا خراب کومنت خراب خبره کغه د کورنۍ د خوایا د خپلونو د خوایا په فیسبوک کې د نور لوخا نور رسنیو لوخا کوم خراب کومنت ورکول کیږي، هغه په روحیا باندې فکر باندې دی یو پیغله دی یو ځوان ډیر تاثیر لري، ډیر منفي تاثیر لري. زه شخصا خپل ځان نه درته وایم، چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم، ما تاسو نه مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنت راکړي، مگر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي، زه به زما خپل پوسټ سره نه ولولم. مې دی خو به څه داسې کمی نه واڅه داسې منفي ټکي خو به پکې نه، چې ما داسې خراب خبره لیکل شوې ده، نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغیزه لري.
بله، کوم وخت داسې سوای ده چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنت لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې، کوم وخت دی بیرته ورسره تماس نیولی؟
بلې، کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول، نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل. هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به موږ کول، ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل. همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه، ځکه وایي دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي، مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لري؟ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شومه، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوښتنه خراب یا غلط کوټ راکوئ، دی حق خو ته نه لري؟ نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه، خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې حتی عزت ته به خرابې خبرې وکړې، زه به دې مجبور شوم چې هغه د اغېز څخه بلاک کوم، هغه کومنټ او هغه مسنجر او یوټیوب فرض کړه چې ما به د اغېز څخه بلاک کوم، ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و، ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی، به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت تلو چې هغه به د بحث وړ نه، نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم. له مې زه وایم
دغه څه کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي، نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستان ملګري ټولی ګوري، څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل نه، خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یمه، که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم، زما ورونه زما پلار زما مور هغه ګوري وایي ولې لورې دا دې ولې وکړو، دا خو کار نه دی. اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي، به دوستانو ملګرو ته. خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي، ډېر په فخر سره یم کوي، ډېر په ویاړ سره یم کوي، که نه په هغې باندې نه شرمېږي. او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې داسې یو څه پوسټ کوي یا ولې داسې کومنټ ورکوي، هغې په ساته سره نور هم بحث کوي. خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زمونږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه لرل، بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې، له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول. کله چې هغو موږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زموږ هم صنفي دی ده، بیا به موږ پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوي، ولې چاته خراب کومنټ ورکوي، نو بیا به خجالته راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي، دا هم په فخر سره اخلي، ویاړ سره اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي، ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي هغې څخه به لاس واخلي. خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه، د خلکو له دردولو څخه، غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي، د نور چا په ژوند کې د حالت هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده، البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو ته ویل ولري چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي، څه به ورته وایي په آخر کې؟
هغه خلک چې تحصیل کده دي، زده کړې کړي دي، د دوی څخه ډېرې غټې غټې تمې کېږي، د دوی څخه دا تمې کېږي چې یوه ښه خبره چاته وکړي، یو ښه کومنټ چاته ورکړي، داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي، زموږ کشران له دوی څخه یو څه زده کړي، ځکه له دوی څخه تمه کېږي. تا که دا املا او انشا هم زده کړې ده، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته نیکه لاره وښیي، نه د دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او غلط غلطه خبره وکي زما غوښتنه خو خپل ځوانان څخه ده چې ایس کله یو چا باندې منفي کومنت مجګوي کې یو چا خبره هم غلطه وا منفي کومنت اجازه نه لري ځکه څوک حق نه لري یو چا ته خراب خبره وکي کې یو چا خراب خبره پوسټ کړي وا یا غلطه ستاده دید نه وته تیر شور نه دا چې بل در باندې لګي دل تیر شور نه مې ګوره حال دا چې تجګ شي او خراب کومنت ورته ورکوي انسان پر روحیا باندې خراب تاثیر وکي لکه مخکې ما نو وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ چکو یو لیکنه به مې وکړه حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به بیا هفته لیکنه نه کوله دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ دی که میډیا ده سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي، حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو د ټول دا هیله لرم چې یو چا خراب خبره هم کړې وه د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وسړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي ځکه هېڅوک حق نه لري چا ته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان او که ښه نه شي کولی نو چوپ کښېنه بهتره ده زما په نظر سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، تاسو نه هم ډېره زیاته خوږ جانې.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند د څانګې خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
Oh, غلطی اکڑما پجن لکو باندی جیول نکید بار کرسو پورے بار اور پس گرد تو فتمائی انتظار پانی بین کی کپ لکنو پیسی ورکان دی پشمار ولا شکا وما کلگو خاری غردی ویلی چاہتا نشت کبھی تو ہولی پس یا راد مانے مرا ورا بدر گنی ماں دل نظر لا دیز اس نے ماں کا برا گل بتا یارا بگا کرا شچ دی یخ کما ٹٹر و موزی لشتا دے چید دو عمر گلی رکی شیدی نا دیدی آگلا بنا دیدی آبا بو جانی لدی رما دیدی آگلا بنا دیدی آبا بو جانی لدی رما دیدی آگلا بنا دیدی آبا بو جانی لدی رما
آزادی میلما. السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د آزادۍ رادیو د ځانګړې مرکه د اورېدو بلنه درکوم. قدر من اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامدار تماس کې دی. د ازادي رادیو د میلمه کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومن دی. له ښاغلي مومن څخه مې د دې تفصیلي مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل صاحب محترم، زما نوم محمد یونس مومن دی، د کندهار ولایت په شپږم ناحیه کې زیږیدلی یم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسه پوری در قندهار در بینی لیسه سخباری غصه ویم و روست در اغیه در ننگرهار بایزید روشان پونتون سخه در زراد پچان کمی تحصیلات کلیدی در اغیه و روست در پخپل تجارت اختیم او در سوداگری پخونه کمی وزایب اجرا کوم وست تقریبا در پانستان در سوداگری در خونه لمره مرستیال او سرپرستیم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کوم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بعضې وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کاري، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نه وي، یا د بعضې فابریکو ابتدا وي، یا د بعضې تجارانو سره، احتیاجو د مشرانو سره لیدنې وي، د تاروپی د په کمیټه کې لیدنې وي، وزارت مالیه کې کومه لیدنه وي، په سټنډر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیایي. د ورځې د اتاق د سوداګرۍ د خونې وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره ومشلوي او هغه مشکلات یا چې په مابینځ کې وي هغه ایسته کړي. برعلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې هغو ته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وای انتخابي چې زه راغلی یم اتاق ته، تقریبا زما به کېږي تقریبا دوه واره زه انتخاب شوی یم چې د افغانستان د ټولو سوداګرانو سره کښېني او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یوویشت کسه راځي، په هغو یوویشت کسو کې بیا د یوویشت کس سره کښېني خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټولو په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا انداز ما اوس تقریبا اووم کال دی.
ډیر ښه. مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره، تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله ناکله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي. ولې حتمن خو داسې میاشتې نه وي چې زموږ سفرونه نه وي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي،
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اورېدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې موافق یو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لري، واده خو به مو حتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر، واده مو کړی دی او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم نجونې شته او هم هلکان شته، تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي. ماشاءالله د هغو هم اولادونه شته، او دا اوس هم د مینې ګله راسره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله، ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
داسې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوس پر خدا غد دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې انشاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
ډېر ښه، بېرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنی اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، دا ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا د څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې زموږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپله وظیفه ګورو درا وخته پورې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولای شو چې کار وکړو. شو اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی راسره په دې قناعت ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هود پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
سالو.
د پخوانیو وختونو کیسې راته وکړئ. دغه د تاسو ډېر پخوانی کیسې وختونه به مو هم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوي زلمیتوب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم صنف څخه کامیابه شوی وم، درېیم صنف ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی، ډېر ماشومان و. نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي وو چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیدا چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي و لمر ته ناست و، د کندهار هرات ورځه د سیزانو چې چوک بمبار سو چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته ووایاست مومن صاحب، دا کوم کلونه وو، د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره وو؟
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده، د کال مینه دی پیت خزما د خره د 15 پیته کال به وي یا به 30 پیته کال وو. دا سزما په یدی موږ تقریبا په لسم سنت کې وو او په مکتب کې در بین لیسه پانګر کې زما ډیر نه دوه سنه موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره جین خان چې موږ ته مکتب مدیر صاحب دا هم حل ته وو او موږ ته د الجبر استاد په خپل کال دی وو بخشي ګل محمد خان نومې دی دا موږ ته د باندې مرته ناست وو او دا الجبر سات موچی تیاری را دي او بمبار یو کې هرات روزه ټول بمبار کړو. هلته یو سړی د عجب الله جان کاسره و چې هلته د مستریان شکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ د چې در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي، دوه دکان هم یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواړه ورته مرحوم پلار حاجی صاحب چې خدای تعالی وبخشي هغه هم د خو تصادق دی چې پرال زموږ خوا ته ځان نه ورسېدلی خو د شیدانو په چوک کې ډېر تلفات سوي او دا یو ډېر یو عظیم ورځ و چې هلته سوي وه. نو بیا هم دغه تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډېر د مشکلاتو سره مخ وو، کله به په لارو کې به خلک د غلو غله به وه او نه څوک تر کوره پورې چې به تللو هوانونه به راتلل. زما یو دوست دی محترم څرک صاحب، هغه یو وخت موږ د کور د غیرات ورځې پورې دغه پورې چې به تللو هلته یو ساحه وه د والي کوټې وجې تقریبا تعلیم دوام کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کار ته ادامه ورکوله او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړه او هم درغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ بوتي. افغانستان ډېر یو خراب شرایط تیر کړي دي، تقریبا څه وخت چې د مجاهدینو حکومت رالی هم زه په خپل هلته په اوتاد شرط کې ما همکاري درلودله او هلته کار مې کوي. تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چې رالی زه هم په اوتاد شرط کې وم چې هلته موږ مولوی عبدالرب صاحب یې خدای تعالی غره کړ رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس و. بیا موږ هم دغه درلودله دغه هلته ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډېر کشر وم، سن مې تقریبا درویشت کاله یا دوویشت کال و. خو بیا هم هغه وخت کې په اقتصادي برخه کې بعض وخت په نظریات رکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل هلته کار مې کوي.
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوي یاست او که تاسو د یوه تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز و نعمت کې را لوی شوی؟
موږ یو ډېر داسې نه ډېر داسې عالي ژوند نه ډېر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډېر باید داسې سخته وخته سو تله وخت چې به زه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به مو اول دواره دوکان سره سموي بیا بېرته اته بجې به بېرته تللو در مکتبه پورې او کوشش مو کوي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نه سولې خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ کړ دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مو مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک شکر گزار ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نسته. نو زه یو وخت داسې هرات ته زه زما ورور وتلو نو دا په خپل موټر کې وو. نو دا موټر کې د شپې په خوا په دفره رود کې شپه کې بل سلکان خراب و بدلته مې شپه وکړه سهار سره کړې سلو لږ بېده سوي و. هلته موټر هم ډېر وختي حرکت کوي په خپل موټر کې بېده چې وګورو یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شعر دی چې وایي بې زحمته راحت نسته. نو که څوک غواړي چې راحت ته ورشي زحمت زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر تلل دي. زه په لومړي سر کې اول د ورځ خارجي سفر چې و هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال یا 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان ډېر یو متفاوت چې موږ هلته ورلو ټول شان ماته یو ډېر عجبه او ډېر یو متفاوت بچان می هلته ولیدل هلته دوغه خلکو کار می ولیدی او هلته سما ولیدل په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشته و نه یو ځای پولیس ولیدی نه مې وخت خلکو څخه پښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په رجسټر کې چې موږ هغه ماتو ویل چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک وژلو چې موږ سره ټول پولیس کې جوړ موږ په خپل د پولیس سره همکاري به یقینا د ژوند لوري جوړي هر څه لري ولې بیا هم تخفیفات څخه ډیر راځي
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځئ تاسو په دا تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی یو هیوادونه مو لیدلی دي هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ یو مقایسه یې کولی شئ
دا فکر کوم چې افغانستان په دوه څلوېشت کاله جنگ کې کړی دی زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سم معلم محترم محمد بن امام نبی خان مې دي چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لوی ډیر یو څلوې زه هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلې هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټې څخه پاریغه د کوچنیانو په څنګه کې د پاریس ورسته چې ما بیا د سر څخه خبرې کوله د هغه وخت د کابل پونتون د ادبیاتو د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پونځي څخه د کشنیانو په بخش کې د چدی د کشنیانو تومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو د غوا د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو حل ته زما په خپل په دې ځ په پاکستان ته موږ ټول زموږ یو عالم او چې مې گیزه نه مې دیده بل دا ګوتونه مې دې بازار کړم په انټرنیټ کې هرڅه سټ کړم دی په جرمني کې نه کړې ده وکنم په طاله ډیره ده ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښې وي دي هغه زموږ سیاسيونو د لارې پیښې وي دي یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای په افغانستان باندې یعنی په هیڅ نظام کې دا نه ست چې یو چا هم ځکه واخه او بلته ورکه دی اوس شی واخه بلته ورکه ده یو مشکلات ولی په طاله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر فرصتونه لري دا اوس که زه تاته د یو پرسپټ افغانستان ویم چې اوس مثلا پرتله یې کړو که تاسو د خیر کار وخت را لسه تاسو اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی که درکوم د افغانستان د سویس غوندې که سویس او بدخشان سره مقایسه کړئ دا بدني وي چې د شارت یو نن وزي وګوري هاینن یو داسې یو شایسته ځای ته به تاسو ورنو چې هم غرونی هم کورونی او شنګیای او هم ډیرې اوبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولي بیا هم د هوا د سړک خوالي لپاره کوم ځدا سره کولای چې وری ولار شو وری وګور زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سم شوی وای او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان ټولنیز ارزښتونه وای کې چې وروته خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وته زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتي په کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشه ته کاله د مخه جوړ کړی وای موږ په افغانستان کې د برکه پرچنټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړنو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کاني کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټنه کوله لرو موږ ولې د کولیته اپرچنټی څخه خبر پرس جوړولې دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو یې کتا سي د دوهم جنگ جنګ او ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جاني در مخه جوړ شوی یا ورسته چې د یو په حساب کړی دی د خلکو په کړی دی دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارکې درلودل دا هغه شیر اوس په دنیا کې نسته جنرال موټر کا تاسو راوخی یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نشو کولای چې په شرط تکو کنور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه راوخی یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نشو کولای
زه فکر کوم یو مو دا راستي چې هغه وخت کې هم موږ چې هرڅه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والي خاطر زو نه پر شول کیږي چې باید موږ پیشرف او تکامل ته ورسیږو ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټول خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو سپي ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نمړ کیږي دغه اوس تاسو زموږ تقریبا د افغانستان څو نظر بیا تلاري خارج ده د افغانستان ظرفیت حریص ته ولاړې ولي بیا هم دلته کار کړي. تقریبا دا تېر پنجشنبه د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه او تعلیمات تخنیکي جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تېره پنجشنبه یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داسې په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایي څونه انجینران لري او څونه خلک لري. خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت کړل دي پیسې پرې کړي دي خپل سرمایه راوړ او په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړ. ده په هغه رشته کې هېڅ تحصیل نه دی کړی خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي دا ډېره
ولې مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل صاحب محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجیان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانکي جهاني یونما او ټول دې دا تاسو ته به مونږ راځي فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو اپیسا داخلي مسایل چې په خپل دې سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبر ورکوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او تربیه سره علاقه ولري او افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا په هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. د هغه عوامل سره مرسته کړي چې زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز ته کښېني او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تدیر چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل غواړي چې موږ باید خبرې پیل کړو او هر خبرې باید پیل کړو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي. او موږ هم یقینا ستاسو ته خبر پک موږ نه شو کولای چې یوازې خپل ځان منزل ته ورسېږو. افغانستان دنیا اوس سره د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټولو دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان جون نشي کولای نړیواله ټولنه د سده لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان جون وکړي. دا مسایل ورسره یادوي دغه جواب څه دی؟
مشتي همیشه دا موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پرته تجارتي مسائل ډیر خبرې کو. هغه مسائل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتي مسائل هغه موږ مشتري دي ولی مشته چې څه خبرونه رسیدي یا خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب تاسو له تدی وزیر صاحب معرف او د نورو اړین خبرو په دې باره کې اوري ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپایي زیسي دي کوم جوړ اروپایي ویزا خلک موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته وکړو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا. دا ګوز موږ د پاره مشکلات ولی موږ ټوله روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه په ډیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خاطر مثلا د خارج څخه چورتو وي چراسي یا مثلا لوري په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ د دغه کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ولی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دی. زه چې ما چې خپل حساب ورکړم تقریبا په افغانستان کې اوس هم پر تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وایي پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک آزادانه کتاسي د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوجو ای جنکی وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جوجو جنګي خپل در شوت ځي او در شوت یې عمل کوشش پیدا وسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په وخت دی سپاره چې موږ باید دغه کښتي د په اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې د تاسو د هم باید سره هره نه کې چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاري بیا به یو چا نه قبلوي برته به را جواب کوي. مرکز ته اوس هغه حالات نشته. اوس یو والی زی یو ځای مثلا هلته خپل وظیفه پکې تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشته ته کوم تکل سم ترم موږ ورغلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو ک زموږ په مزار کې شریف پکې کار سوي دي چې والی ته یو هغه مشکل کې په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ توې سیمه در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماو شورا سره د ټول سره په نو هغه ته موږ هم ارزو دغه دي چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق وړ
ډېر زیات مننه په پای کې څه زیاتوي
زه په پای کې زما پر ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لغداله وبولې دي چې د دې ټولو کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول وبولې او بیا ټول ته موږ یو اعلان وکړو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوي او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو د دې کې د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روغتون به مجانی وي په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دې سره به ټولو کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 زره نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس ګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځي او شپاره زره کسه غ خپل کورونه ی خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کی جنو موږ غواړو دا یو تکل کوي ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان پسپټ او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیزه خاصه
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې تر بلې مرکې د خدای پامان
ازادۍ رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
ماتیگی خوب غگول درونا های زرونا ماتیگی زرونا ماتیگی زرونا ماتیگی خوب غگول درونا های درام داستا خبر غواری درام داستا خبر غواری درام داستا خبر غواری لکه دل للمی غنم غواری برانو نهای زرونماتیگی خوب غگول درونا های زرونماتیگی خوب غگول درونا های ترگی دزرا ترانش دیکھلا ترگی دزرا ترانش دیکھلا چھ پکے وہ گورے جس رو بینو دندو نہ آئے زرونماتیگی خوب غگول درونا آئے
Thank you. Chata maya aluna shada